خدمت باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکې اوري چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وی کده افغانستان په جګړه کې خکېل خواوی غواړي چې سولې ته ورسیږي، نو اوس یو وخت رسیدلی چې له یو بل سره مخامخ کینی او د سولې خبرې ترسره کړي. د افغانستان او د نړۍ د نورو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې لسانه میړانه ښودلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي، او د پاکستان صدر اعظم له ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتي چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځانونه ثبت او راجستر کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلې، خو ډېر تلفات هم ورکړي دي، او د دې لپاره چې د جګړو په دې فصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښې کړي. پنټاګون کانګرس ته په دغه یو سلو اتم خیز رپورټ کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت ورله غاړه شوی اغېزمنتوب هم مهم بلل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز یادونه شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي، خو پرمختګونه بیا یو شان نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي. د دې کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ډېر شر اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې ډېر زر به د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلانېږي.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغه نیټې ته یوازې دوه ورځې پاتې، خو تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره شوې. دا ولسی جرګې دوهم منشي وایي که انیس رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي، دا جرګه به ورته د باور رای ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارلمان افغانستان معیارهایی که در نظرش وجود داره، مسائل شایستگی، تجارب خوب، موضوع
دی وایي هغه مسایل چې د ولسی جرګې لپاره مهم دي وړتیا، ښه تجربه او مسلکیتوب دی. که دا معیارونه پوره شوي وي بې له شکه به هغه یو ورور وي او یا خور، جرګه به یې د تایید رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیس رسولي ونومول چې ولسی جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤولي پرون له ولسي جرګې وغوښتل چې رسولي ته چې د لومړنۍ میرمن ده چې د سترې محکمې عالي شورا ته غوره کیږي د باور رای ورکړي. لا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسي جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیریه موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو موسسو ته امر کړی دی چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. تر میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو بهرنیو خیریه موسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن دفتر وتړه، خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې چې د جنوبي آسیا بېوزله هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي، له څه باندې 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي. خو د دې موسسې اړیکې له حکومت سره له 2011 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له سی آی ای سره مرسته وکړه خړپړ شوي دي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصل چې د اسلامي دولت ډلې تر اغیز لاندې و او په نیویارک کې د یو بمي چاودنې پلان درلود نیولی دی. د محکمې اسناد ښیي 40 کلن منظر عمر صالح له یو کس سره چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی نیول شوی دی. چارواکي دا کوي چې عمر صالح په ساعتونو پر انټرنیټ د دیګ بخار بم جوړولو په اړه څېړنه کړې او د 2013 کال د بوسټن د بمي چاودنو په اړه هم معلومات ترلاسه کول. نوموړي دغه راز په فرانسه کې د شارل ابدو مجلې پر دفتر د خونړي برید په شمول د سخت دریځو د حملو ستاینه کړې ده. د ناتو عمومي منشي ینس استولتنبرګ پرون پر روسیې ته د هغه پلان په خاطر خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاستیک یا لری واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. استولتنبرګ دغه پلان چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډاګه کړ د مسکو د کړو وړو یو خطرناک لوبه یاده کړه. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون له مشر جین کلوت یونکر سره له خبرو وروسته ویل چې د روسیې لخوا دغه د ځواک ښودل نشي توجیه کېدای، هغه بې ثباتي رامنځته کوي او د ده په خبره خطرناک دی.
I think the statements we have heard today from President Putin.
دا وی زما په فکر هغه څرګندون چې موږ نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوري واورېدلې، هغه واز د روسیې د هغو کړوړو یادونه کوي چې لوی مدیر هيسي د هوا دورته مخه کړی ده. موږ لیدلې چې روسیې په مجموع کې د خپل دفاعي چارو په تیر بیا د اټومي قابلیتونو په برخه کې ډېره پانګونه کړې ده. د ناتو د سرمنشي له دې څرګندونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې روسیه باید له خپل ځانه دفاع وکړي او د خپلو وسلوالو ځواکونو مخبه هر هغه هیواد ته واړوي چې د دوی دفاع له خطر سره مخامخ کوي. دا مصر یو محکمې د دې هیواد پخوانی استنامپاله ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2020 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یو ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. سپینې ماڼۍ د محکمې پر فیصلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او مرسي ته یې د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل چې دې دغه فیصلې ډېر اندېښمن کړې او زیاته کړه چې دا ښایي د مصر په اوږدمهاله ثبات منفي اغېز وکړي. ابتدایي محکمې تیره میاشت محمد مرسي چې د 2013 کال د جولای په 3مه له قدرت لری شو او له سلو زیات کسان په اعدام محکوم کړل. محکمې پرون دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې په دې اړه د مصر له لوی مفتي سره چې د حکومت د اسلامي شریعت د قانون د تفسیر لوړه مرجع ګڼل کیږي مشوره شوې وه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید اوس له یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېني. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري او وایي چې طالبانو د افغان چارواکو ترمنځ به خبرې مخامخ وي.
ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنی دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونډه روانه ده حتما به دا خبرې دې مخامخ سره کېږي.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګوندانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهال ویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې دې وزارت ټول تړونونه له سره څېړل کېږي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دا هم اوري چې د پاکستان حکومت پر هغو مدرسو سخت اقدامات کوي چې د دوی په وینا پکې سخت دریځ روزل کېږي. ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر اوبه چو پورې اوریدلای شئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی، خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه، تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خبره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی، پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوی د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوی د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو لدې مخکې هم دا ډول غونډې چې وای د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیت بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو احساسستانګزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپورو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خدای چې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومره خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلي دي او طالبان یو ترهګر ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروی کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګری پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمیر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اوربند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان سوله ایجاد شوه،
که غواړی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نه شي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډیرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې غواړي سولې ته ورسیږي، نو اوس یې وخت رسېدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او دغه راز په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو نظر هم واخلو. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې طالبانو سره د ایران د همکارۍ د څرنګوالي په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ مسئله څېړي. نور حال له کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ او د افغانستان په کورنیو چارو کې د دغه هیواد لاسوهنه د پاکستان تر لاسوهنې خطرناک ګڼي. د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس ایران هم هڅه کوي چې دغه هیواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د خو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمش کم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ لاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دغه شان د ترکیې خبري آژانس اناتولي هم خبر ورکړی چې طالبانو له ایرانی چارواکو وغوښتي چې په نوموړي هیواد کې دوی ته سیاسي دفتر جوړ کړي. ویل کېږي دغه وړاندیز د طالبانو د هغه پلاوي لخوا شوی چې تیره میاشت له قطر نه ایران ته تللی و. یو شمېر سناتوران وایي چې د طالبانو سره د ایران همکاري د هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي طالبانو سره د ایران د همکارۍ مسله په جدي ډول څیړي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له ایران او پاکستان نو غوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره ستې ملاتړ وکړي او طالبانو سره له همکارۍ د لاس واخلي.
د افغانستان له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د ملاتړ مسله څیړل کیږي. حکومت په دې کار بوخت دی، خو په ټوله کې افغان حکومت چې کومه تمه له خپلو دواړو ګاونډیانو لري هغه دا ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره د همکارۍ لاس واخلي.
تر دې د مخه عامو خلکو او د ملي شورا غړو د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د پاکستان د مداخلې له وجې په دغه هیواد کې سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. په عین حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د مداخلې مخه ونیسي او پرې نږدي چې د دوی د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د ناامنیو لمن پراخه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار پیل کړی دی او ډېر شر به له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غنی ورسره د انتخاباتو ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره به دغه انتخابات په مناسب وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ورڅخه کړې ده چې انتخابات به کله کېږي. ښاغلی نوري په ځواب کې وایي
کوم څه چې مهم او اساسي دي هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري اعلان کړي. او په ځم کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته ارتیاشته ده د دې ترڅنګ مور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان ته نومړیتوب کې شامل دي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر زر په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت داخلي کو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم لوجستیکي پلوه له زینو نورو اړخونو تیاری او تزررت شته. دغه د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکړم، ځکه چې دا باید د نمادباتو له لارې یو شان او د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، هغه تجربو ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرئ، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدودې پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال آیا دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، که چیرې د افغانستان بلابل موضوعاتو ته پوره پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردوو، دې نتیجې ته رسېږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخابات ترسره کولو څخه هېڅ کومه لار شتون نه لري. یعنې باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشر سره ور باندې بحث کړی دا چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت تکې ده، مثبت تکې ده او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشی کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډه موده کې وکولی شئ چې بیرته هغه مسلکي په کارپوه کسان وګماري؟
تاسو خبرې یاست چې یوازې 13 ورځې کېږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې، او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې، په نورو هیوادونو کې انتخابات کړي دي او واقعا بې طرفه افراد او اشخاص. که چیرې د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات د ټاکنو خپلواک کمیشن ته پلاس ورکړ شي، په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کولای شي چې د زر د دوی سره تماس ټینګي او د دوی بیرته خپل ژوند سره وغواړي. ولې کوم څه مهم او اساسي هغه دا چې باید د زر دغه تاوده چې ولسمشر لوري شوی دی او هغه امکانات او هغه وسایل او وسایل ته شرایط د انتخابات لپاره هغه پای د ټاکنو خپلواک کمیشن په واک ورکړ شي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیشن وان نور محمد نورو چې وای د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کړی دی او ډیر شر به دا مهالویش له رسنیو سره هم شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم له جنا قال کوزي اورئ چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
فارن پالیسی خبرونه پروسته غنه کې په افغانستان کې د خبرو وخت له طالبانو سره باید څنګه خبري وشي تر صدق لاندې او ډیر اوګو تحلیل مضمون خبر کړي او د بیلابلو اړخونو د غوښتنو او نظریاتو له سرګندونو او تاریخي پس منظر له تشریح کولو وروسته لیکي په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره د فرصت یو کوچنی دریڅه یا کړکې پرانستل شوی او د امریکا متحده ایالاتو ورڅخه ګټه اخیستای شي. خبرونه لیکي ټول اړخونه سلا شوي چې د سولې د مذاکرو مشري باید افغانانو کړي، خو لږ تر لږه درې ستر قوتونه چین، پاکستان او امریکا به پکې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل وي. د خبرونې په باور متحده ایالات باید د مذاکرو د پرمختګ لپاره پنځه پاخه ګامونه پورته کړي. یو دا چې امریکا باید په خپل ټول توان هڅه وکړي چې د طالبانو د ستر پوځي بری مخه ونیسي. د دې کار لپاره باید امریکا د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات کړي. امریکا او متحدانه باید دیز وکونو ته د سیاسي حل تر وخت او حتی له غیر وروسته هم مالی او مادي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دوهم قدم کې باید د امریکا متحده ایالات د پاردی تر شا له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره مرسته وکړي چې یو منظم او ډیسپلین لرونکی حکومت جوړ کړي، داسې یو حکومت چې د جګړې د پرمخ بیولو او د سولې د منځګړتوب توان ولري. خبرونه لیکي دریم کار چې امریکا باید وکړي هغه دا ده چې پاکستان باید د سولې عملیه کې داخل کړي. واشنگتن باید په خپل ټول وس او توان ډاډ حاصل کړي چې اسلام آباد به طالبان د خبرو میز کې ساتي. خبرونه لیکي په څلورم قدم کې د امریکا متحده ایالات باید ومني چې د سولې په عملی حل کې به د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل او یا نور اداري ترتیبات رامنځته کیږي تر څو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغان حکومت یو مشروع برخه شي. فارن پالیسی زیاتوي پنځم اقدام بل سیاسي حل وروسته کیږي. هغه مهال به امریکا ممکن اړتیا ولري چې په اساسي قانون کې د تعدیل له بحثونو د ختمېدو تر وخته او یا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې خپل ځمکني ځواکونه په افغانستان کې وساتي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیکي تړون ته ژمن پاتې شي او دې هیواد ته پوځي مرستې جاري وساتي، او که داسې نه وي د قدرت توازن ممکن د طالبانو په ګټه تغییر وکړي او سوله له منځه وړه شي. بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د طبي زیرمو په اړه یو مضمون کې لیکلي دا هیواد تر ځمکې لاندې زیرمو له امله چې تر اوسه نه دي استخراج شوي د بحران له موجودیت سره مخامخ دی. په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته افغان حکومت بهرني پانګوال هڅوي چې د دې هیواد قانونه او طبي زیرمې راوسپړي، خو د غښتلو قوانینو د نشتوالي له امله رښتینې خطرونه هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي پاپا نیو ګینی او هیتی هغه دوه هیوادونه دي چې طبیعي زیرمې ورته په یو مصیبت یا بلا بدلې شوي او داسې ښکاري چې افغانستان د سولې او ثبات د تامین او پاک چاپیریال په مقصد په جدي ډول غواړي طبیعي زیرمې په خپل حال پرېږدي، خو اقتصادي مجبوریتونه هم ډېر زیات دي.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت ټول تړونونه لسره څېړي. د خار جوړونې وزیر د سل وزیرۍ کاري پلان د تشریح په غونډه کې ویل چې په تیرو دوه لسو کلونو کې په دې وزارت کې ډېرې پروژې غیر معیاري وي او جدي پلټنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په فساد کې د ښکېلو ډېرو ادارو او کسانو دوسیو څېړلو ته ژمن دی، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په دې وزارت کې به هم د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د سه شنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان تشریح کوو رسنیو ته وویل د دې وزارت په ډېرو تړونونو د فساد شک کېږي او په دې اړه به جدي پلټنې وکړي. نوموړي وویل د یاد وزارت د شپږو کارکوونکو لوی څارنوالۍ ته معرفي کول د فساد په وړاندې د مبارزې یو پیل و او دا لړۍ به تر هغه وغځوي چې هر چارواکي فساد نه وایي.
ما کمیټه های را مشخص
مو کمیټې ځنګړې کړي چې ټول هغه قراردادونه چې په دې وزارت کې شوي تر خپل چړندو لاندې ونیسي او په همدې ډول ډېری پروژې زموږ تر پلټنې لاندې دي.
همچنان پروژې های ما تاتي ارزیابي ما است.
ښاغلی منصور نادری وایي د سلو ورځو په موده کې به د وزارت د کارکونکو دقیقه ارزیابي وشي، د ښار جوړونې د پالیسۍ لپاره به یو ملي چوکاټ جوړ کړي، د ښاروالیو سره د کار د تداخل ستونزه به هواره کړي او د خلکو شکایتونو ته به پاملرنه وکړي. د ښار جوړونې دا نوی مشرتابه په داسې وخت کې د قراردادونو په بیا کتنه او د فساد سره په مبارزې ټینګار کوي چې د همدې وزارت شپږ کارکونکي د روانې میاشتې په پیل کې د اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وراخوا افغان حکومت د کابل بانک او د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د فساد په دوسیو هم د څېړلو کار پیل کړی چې د اقداماتو د خلکو بېلابېلې کړۍ د فساد په وړاندې مبارزې ته هیله منې کړې دي. د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني ادارې ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل، د ښار جوړونې وزارت اړوند د قراردادونو څېړل باید داسې وي چې د هر چا جرم او سرغړونې له خلکو سره هم شریکې شي.
هغه مفسدین چې هغوی په یو ډول سره مسئلې سړی جوړې کړې وي، په یو ډول سره په اداراتو کې سپاره شوي ول، دغه خلکو د نیولو لپاره ځینې فرضونه برابرېږي. اما یوه اندېښنه د ولس سره دا ده چې کېدی شي دغه مسئلې سره په ځینو وختونو کې مصلحتي برخورد وشي، بلکې دا په داسې ډول سره وڅېړل شي تر څو عاملین په ګوته شي، عوامل په ګوته شي، اسباب په ګوته شي او بالاخره د فساد سربمبارزي اغېزمنې لارې چارې باندې فکر وشي.
ښاغلی مشکور وایي که څو نور وزارتونه هم ورته اقدامات او د فساد له امله د قراردادونو د بیا کتنې ژمنې عملی کړي، بیل شکه چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته به عملی بڼه ورکړي. افغان حکومت په تیره بیا ولسمشر محمد اشرف غنی تل په کورنیو او نړیوالو غونډو کې ټینګار کړی چې د فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي. دا چې د ښار جوړونې وزارت په تړونونو کې به د شوي څومره اختلاس څخه پرده پورته کیږي راتلونکی به یې په اړه ځواب ووایي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول واوري. د امریکا وزارت وی هڅه کوي چې د 2000 میلادي کال پورې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې سطح په یو لک ولادت کې 250 ته راکته کړي. د دې وزارت مرسیال عبدالبصیر سروری ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال په هر 100,000 امیدوارو ښځو کې 320 د زیګون پر مهال مري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیګون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2000 میلادي کال پورې په یو لک ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په یو لک زیږون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 322 تنه ته رسیږي. په 0-9 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 تنه ته او په هر 0 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 تنه ته
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروری وای هڅې پیل کړي دي چې په ولایتونو کې د قابلو او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل، له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي.
لازیگون مخی معیاری او با کیفیت خدمتون ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیا ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په سلو امیدوارو ښځو کې 14% یې له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولی سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي او ډېر شر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیری موسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې پر ټولو نړیوالو مرستندویو موسو غږ وکړ چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصل چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر اغیز لاندې و او په نیویارک کې د یوې چاودنې پلان درلود نیولی دی. د ناټو عموم منشي یانس ستولتنبرګ پرون روسیې ته د هغه پلان په اړه خبرداری ورکړ چې غواړي سلویخت نوي اټومي بلاسټیک یا لرې واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. او د مصر یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا تایید کړه. د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده. دا سلوګر نه غږیږم د سمبریک ورکل سپلین
ستونزه مو څه ده؟
دا موږ مشکل د مېوبینه سره تقریبا دوه کال کې چې من دا ویم د مېوبینه ته بیا یو ټاګ میاشه یو خبره کې چې واس نوت د واس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشه تقریبا دوه نیم کال موږ ته من دا کوم الته بس نه پیګم څه کوم په خدای موږ حیران حیران د دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه؟
دوانیم کالا که گید اطلاف لخوان موگ ملول شوی مده بس و خلق متویل چه رزاد میبین اصناد جور که وز دوات بره کالا که گی من دویم اصناد مون نجوری گی بیا پو دوات کالا موگ اصناد جور که گید دلت موگ تا 5000 پی ولی که بیا وی کابل تا زی کابل تا چه وار اغلا تا تا پیسی رازی از بیا وی تاپن ندخل لی بیا در تاپی تا بر تا را اغلا بر تول تا من دول موزارتون فیاستون تا بر تا دما اصناد وار اغلا کابل تا وست اشپک میشت که که نن رازی سبا رازی موگ تا چلونه که چل جوری تقلب که دا که بازی که موگ حیران سرم.
تا چه دلوگر دمالولین ریاست تطلله لچه سرماری کنی ولده اغت ویلی در تا
از یه ساله دا شاغان میگی آجی صاحب شاغان میگی غصر وی اول سلامون از چه بیاتی و آجی صاحب شاغان تستر خم خبر دمک در اقا فقط سگرت پس کهی وی سبا رازی اول خود نیم گنته مو سر خبر نکی بیا وی سبا رازی بل سبا رازی در مثلا جگه تلفون هم مخیص و چه تو پا تلفون که بعد وقت خبر که وی مک تا تلفون هم نکا مک خدای حیران مگم چی شیده دا دولت نه غوردم دا دولت نه ایش شیده
تاسو چه اول تپیش وی نو اصنا دم جور کړه او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ په اسناد وړی دي
ټول منل ده د موږ اسناد ده د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته ومنل د تنا د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل لوی بس موږ تانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دغه سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې اولاد ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی
اوس له کومې ناحیې معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپل هم بیکاره یم بیکاره یم تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وایم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډې هغه سره نور چلونه بندې
ته چې پیسې نه غواړې اسناد نه غواړې نو څه غواړې
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مې وویل اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تاپې لګا دغه لګا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي وای وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پېږم دغه سره د خلکو وایي کابل سره د مینیت سره ده هغه هلته امضا پاته ده ان زه تقریبا وای نن سړی زی غیر اوري سبا زی موږ نه پیګم موږ په خدای حیران حیران رقم استوزه ما در شوې ده د دولت ته موږ ته مولان چې داس د کابوزي کې خلاص راچل کې ظلم کې ټول
په اخر کې غوښته نموڅه ده
د بیچاره خف نورم غولم من د ار او راز من د کوم د خل مخت غلط فهمي کی مثلا مخت سره چل بازی کی وینن راش سبا راش مو که غلطی تو ګور یو اسناد یو اسناد دو کال کی دو نیم کال کی خدای مو که اسناد پرته ده دو نیم کال کی که مخت اسناد تو گیر نه رزی کوم عیب هم نه لري مشکل هم نه دیده ده حق خلق هم وای کی دو تا اسناد خ اول نمبر اسناد او یا 300 مخت در لیکلی ده او یو فیصد تقریبا معلول لکله ده بگم ده خرص ده مکسره در خم که مگه ایران تا سخبال بس قضاوت کن بس من ده غفته نده چه مکسره نور مزهوره ای که مثلا مکسره آلتا رازا مخبال مکسره سر دختی ها و ای چه در خم ده مکسره خبال نق سرگردان ها نشان ده مکسره قضاوت کن مگه نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت که رای نیل ری آلتا شز نر علیکان منده و ای بس اغای سرم دست مملکی
موږ دغه ستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سره یا پایکان سره طرحه کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوند ریاستونو کې یو منظم مهال ویش لرو نو دغه مهال ویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ما وو سیړله. اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزې چیرې رسیدلې. دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناس ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې شکرای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. ښه که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکبل کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتاریت ته دې خالد ته راشي. هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابېل برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنې او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. د غرض د معرف او هم د نامنې په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګوري یو نشته کې چې کېږي د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسو په درساو په درنن سره په دې ډیر بدل دی حکومت توجه نکی لارته ډیر بد د دې راز شکایت انور مکمات تور سره. سلام علیکم.
علی سلام علیکم. د لوګر ولایت د ازل لسوارینا نذیر احمدی در سره په تماس کیم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ رادیو نه چې د افغان ولایت پیغامونه په ډیر وین تندې خبروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خطول او هیوادوالو تبلیغره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلی ولسوالۍ د څو کلونو په دې خوا د څلور خواونه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو اوربنه بندي کړې دي. هیڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون موسسه ده او د ازلی غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار د په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې تقریبا ډېر سو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو راوباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازرې د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کې لاس لري او د دوی همدغه پیسې اخلي. او باقي دا ډېر سو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازري د پیوستون مشر رئیس د کلی خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکي او دغه دوی سره پټي ولاکي. نو د ما د مسؤل چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې هم دغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازر کې چې څومره اختلاس او بل دي دغه ټول د پیوستون له خوانه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزارو رسولي ساجا او مهد خبره کوم چې ما دوه زامن پرون ماشوم پر درنی وجه په شهادت باندې د طالبان له طرفه فورا صدر د طالبان وو وشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره موږ غمو غمو خلاصې کوي موږ غمو نو خلاصې موږ بخپل د غکړې بل دی وطن سم موږ به بار کو. دا حکومت هم په شهادت کې روان، طالب هم په شهادت کې روان. زما دوه باندې بچانو لدا د وړ د غسل له خپل وخاور ته وسپارل وسنا نور ارمان نه لرو.
السلام علیکم. زه عبد الله د دبات غسل ولایت د غرماش کې ولسوالۍ د تخت خاتون د کلی ام زما د حکومت څخه دا یله چې دا ټوپونه یا بل هغه را غورځول او اوانونه یلا په ناکنه د طالبان سره بل شي تو ټوپونه را غورځول یو نفر په شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دا تو په غلې په کور کې مو شته نو دا قضاوت خپل حکومت کې ډېر بهتره دی. نو نور مو اخ نه سم بس کمی ابو سید دغه ما په یم به زرو د حکومت چارواکو ته رسوي چې زه کدا یو حق ظلم یو حق کیره او خصوصا پر ملت باندې د ځکه چې په جګړه کې د بل څه سره شکیلې په مانس کې موږ ملت چې د خاورې شومو ته نوځما دا غیر غته له چې نه د طالب د په دغه ساحه کې نه هیڅ وګړي نه حق او انا غوږ یو په شهادت ورسره سره د دوه سیاستر نو دغه غټ ظلم او غټ د غدې نور مو وخت نه.
سلام علیکم. زه یو د تورخم لند ډریوري ما من تراتی کو نډیر بازار کی اول کو مخیر اته ودری کی روپی غواړي کی روپی راګه کی روپی مرته نو نو وکو د 300 پر چلی کی بیا ګورځوي چې موږ غریبانه نه دا کار مکو من سره بیا موټر کی راځره کی نشارک تمغه وړي ورغه ل شارک نډیر چې موږ راوځو
زنیم زره دریز را وانی د منګ نه اخلي ور را منګ مزدوری تر او د دوه بجې زنیم بجې شپې را دیږي مزدوری کو او دې تر دې کو منګ ډیر بازار کی او منګ سره مخه کی منګ شپ غنی نه دایره د دوه خلکو مخه دیونی چې تو زاینه دوه دوه پټې کانی ولي ورور غول موټر خپل ډول روپی ته اخلي او منګ غریب چې دا د ودرې ګور غول په دغه جنجال سره اورو اسه باندې منګ هیله ده چې خلکو مخه ونی چې دې مصیبت نه منګ خلاص کیږي.
سلام علیکم. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو له کریې څخه دا پیغام پرېږدم. روره زما غږ باید چې در امنیتي نظامي چارواکو پورې ورسې د خدای لري. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کریې څخه طالبان د څو مدو وافتو رئیس راغلي دي. پر مش دا سخت ظلمونه کوي. وروره د کورو څخه مې راوتو ته نه پرېږدي چې دکان ته ورسې. زه یو دکاندار یم د نیکوزو په اډه کې دکان کوم. چې دوی په شوارو کښې زموږ څه زر د دوه زره افغانۍ پورې محصولي غواړي او راځي لس دولس نفره په کورو کښې ډوډۍ خوري او دوی وایي چې غوښې ورجې خو راکوي چې دیسې ملکي خلک جهاد نه کوي. نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب یو باید چې حکومت ژر اقدام وکړي او زموږ ناره تاسې د لوړ پوړو چارواکو ورسوي چې موږ د دوی څخه ډېر په عذاب یو او زموږ په پر باغچو باندې اوبه بنی دي چې زموږ درمندونه دره وه د طالبانو په مرمۍ کښې سوځل کېږي او ورونه اخېږي چې زموږ د دولس میاشتو خارې یو مخره بس
وسلام. د هلمند نه ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمنداو څخه خبره کوم. موږ دلته ډېر د محلي سخت بازار یو نو اوبه لګولی شو نه بل کار کولی شو خو ایلهیې لټ کار باندې کوي. اردو ملې موجود دی د طالبو د ملکي برق نه شي کولی پر هر چا باندې لټکان کوي. نو دا د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت څخه موږ دا هیله کوو چې دغه ایلهیې لټکان ودرېږي. وسلام.
سلام علیکم. زه د محمد یم د کندهار ولایت نه مې اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډېره ګیله لرم. د کندهار دولسمې حلقې پولیس چې دي ډېر بې تربیې او ډېر خلک دي خلک ناکې په ناکې زیروي. زه خپله پولیس یم. ما کاس وښکاره کړی دی دوی زما کاس نه مني. زه وایي تاسو ته به هر شیر چې دي ته به د هلته وظیفه لرې او د نو بجې پر غاړه موږ ناست یو. دوی فیصلان فلنجران وي ولیت ور اچي ډېر لږ دي هېڅ عزت ته چا نه لري. زما دغه هیله او خواهش دي چې دغه د کندهار د ښار امیرین ټوله تبدیل کړي او نور نوي او تعلیموته امیرین ورسره واستوي. وسلام.
د روزګان د ولایت د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره داسې تکلیفونه دي. ملکي خلک ډېر په عذاب دي. طالبان هم شاوخوا را ګرځېدلې دي. حکومت هم دی په وطن کښې شنه دودونه ګرځي. وروره اسلام یې تباه او برباد کوي او حکومت هېڅ پرمختګ هم نه دی کړی. دغه دېرش ورځې کېږي چې پر موږ لار بانده ده. یو من پټاټې یوه ډبه غوړي یو من وړه هېڅ شی هم پر دنیا نشته. نو وروره موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سره وروره دا لارې رایله کړي دغه کومک وکړي چې وروره دغه در بدري ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبید جان زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دلته دغه ملي اردو ملي پولیسو ته ولاړې په دې غونډو باندې دغه د جزک سیمه ده. ټوله افغان اوس پر څلور طرفه سوانونه غول دي. ټوله ملکیان داس په سړیو کښې بند پاره دي. بالا چپه ورځ سوانونه جوړ غول دي. دا رقمه مچاد دي مسلمان خوراکه دا رقمه مجات وکړي او دا ازادي راډیو ولاړ وایي ډیموکراسي ده داسې د چارواکو سره تودې خبرې وکړي. سره باره دې څه عمل کوي اقتصادي مسلمانانو ته وګوري چې سړی یو څه دده نه پده کېږي دغه یې کېږي که یو څوک ته دغه هم خوري په دغه پسې سر وګرځي نو دغه کار یې په بشپړه توګه سره سم عملیات وکړي او دا رقم مسلمانان ټوله تباه او برباد کړل خپله راشي سړی یې وسمعلم.
السلام علیکم. ثناګل انتظار احمد لغمان ولایت علیګار ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې برق شته. امنیتي ستونزې زیاتې وي. موږ د اشرف علي صاحب څخه غواړو چې دا ستونزې زموږ حل کړي. وسلام.
او موږ د ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د چشمو په سیمه کښې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غواړي د خلکو څخه خلک وایي وټکوي. دا زموږ پیغام د اشرف غني پورې ورسېږي او د خلکو خلکو کورو تاوانونه هم ورغورځي.
السلام علیکم. خان د هلمند د نمدې ولسوالۍ څخه. زموږ په ساحه کښې دلته د نوروز په ساحه کښې مکتب نشته. موږ دولت ته دلته وکړو چې دلته مکتب وکړي. زده کوونکي د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه علاوالدین د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ښار سره خبره کوم.
ما پیغام دغه به چې دغه به دمبر په غاړه باندې باره د علمن او د لښکرګا پر مابین د کندهار په مابین باندې دغه دمبر باندې اسکر ولاړې بالا بس خپل ټکان د ټنګانو ټکان دي بالا شو دې شي کې او توایر څه وای وطن ته کښ وطن غږ وره په ودی نو ما هله دغه چې دغه سم دم یا جنگ شروع کی یا ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم ز اسد الله ز رسوانی د جریدی ولسوالی د کمپوت تخصص سره تماسیم ما د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دغه دی لپاره چې ما په لمنه نه کړی ومني ما هله ارزو د حکومت څخه خداغه د چمو شپ جړی پولیس د کمپوت کې د کمانډان دی د لکینټرن میتی د خبر دولت منه کوي د خلکو سره د خبر حالې جوړ کړي دي خلک چې معنا باریزي خلق باروی چی بیاداری که مانا کورونا تیرانو او شانی نو ورکی چی مانا ویسی خوال دانو سر او بل دا خبره دا چی ما بل مطرانی پم کری دی ماشان دا مالی که مطری که زرن چی وستا تا مریض یو شی پیس چی حالا مطر نپرش دی مریض مانا برداغذی که امر چی سپو سی مانا دا کاری بخی بیشرات دا دینکاز خب بخی خلاب کار کرده دی اما دا حکومت خیل ارزو دا دا چې دا کار مراسم کې او دا کوم او لکه چې دا دغه ماده ته وایي چې دا کار مکو یی د بل څه کومه داره ولېږي او بل پښتنې مې دا د موږ په ژبې په ورته لري په کوم کې چې یو ځل چې ماته د شی بازار ترې پیسې ورته خمانه په بازار کې نه پرېږدي څو کوم تر اوسه د موږ څخه په وخت ته بند کړی دي نو نه طالب ته نشي خمانه پر مخ بند کړی دي خو دوی ته وایي چې بار چې د سره کمباین او څه رقم دیلې ورته کوي معنی نه پرېږدي کورونا دا خلک مې ماجر په جواب بار څه دا دی ما هیل ارزو دا غدا چې دا کار ما نسم کې حکومت ته هم دا ارزو دا ده موږ ماجر خلک یو د تطراتې مرتلې زلمن کې پر موږ پر خبرو کوم پر جړا دې مان غوړو نه سي دا هم دې هیل سره چې ما ته غو مشر کې اثر علي.
سلامونه ونی کې هیل محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجی ولسوالۍ د سیستاني اوسیدونکو زما د لوړکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هیل ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربچانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغو ته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپون د ساحې څخه خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا ځا ټکان نه کوي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوي ولسوالۍ څخه د تاسو سره په تماس باندې یم. زما د ټول چارواکو د خدای هیله ده چې د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي د زابل په ولایت کې د شاجوي ولسوالۍ کې د ډېر وفرې په موسیقل باندې طالبان په غرو کې موسیقل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخلوط باندې موسیقل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي
خبر کی السلام علیکم روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بیا فکري جنگ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبان وسنه چې موږ دروازه ته وانه بند کړی دي زموږ د نومان ټول وسوځل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه بانک زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای تعالی.
زما پیغام اشرف غني وه ډاکټر عبدالله ته وروره څه وایي چې موږ د زابل ولایت ټول خلک د مسکلانو څخه نه محرومه یې پرې ایښي دا دوه کاله کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته قطن وریادولی اعلان شو. دوی وایي ته امنیت راولي موږ بیا مسکلانو ابادو او امنیت خو هم د دوی کار ده. موږ په مسکلانو غریبان خلک یو مسکلانو ته ډېر محتاج یو او استاج لرو. زموږ ډاکټر اشرف غني او تر ډاکټر عبدالله ورورسي. وسلام.
السلام علیکم ز دو روزګان ولای د ګزام د ولسوالۍ د مرکز څخه کومه مو د نور مقامات څخه دا خواهش کوم چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه ورور ډېر په عذاب یو په طالبان ټول په خزا کې اوسه ناستې په طالبان وسله بسې زموږ درمندو ته ورونه وراچ دروانو ټکان باندې کزو کورونه ټول را خرابه د خدای په لحاظ موږ غور وکړو مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زه به سلام ایلمن ولاد کلا ول سره سره سایه ته ما سیمه ورور ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر ولادم دا بیا غام ورور چې دا څخه دې راوړل او ورور لا چې مرسي مساغله سره کوټ پال چې وو ویلو ورور چې خو شوم شان پر اسی دل دې چې نو دا څه ډاټه ورته کې چې راځي راوړل دې ورور کني خپل بچان ورور نه پوهیږي چې نه باسه دا په دې سره بارکه پر اسی راوړل سي او صلوات و سلام
ما پیغام دغه دې من د څه خبره کومه د دانې والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنجیر پر زنجیر تلاشي چوک پر چوک تلاشي د یو سړی بازار ته پارام توګه باندې نشتللی نو دغه مې والي د ایلمند والي څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې د خپل نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکړي اغه پیجار و ځان مرګی چې راځي اغه د سړی غریب سړی نشي راځي اغه په دغه کې راځي په لنجر کې راځي اغه یو بل وشتلې سړی راوړي د سړی د چې راځي سړی نشي سړی چې په واسه کله به ځان یې رواني دی غری ته لا شي ځین کې تکلیف دی ځای ورکی خدای په امان دی پیغام
کندهار څخه لکه بلاده پیغام پرځدمه زما د ولسمشر محترم اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د یوول دواره رئیس جمهوریت ورشه دی باچا سو د بارګړې ویل چې مای واجب پرېږدي د چاپلوسانو ښکار نسم وز ما په خیال باندې چې د محترم د چاپلوسانو ښکار سوې دي د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي وروره دغه سي داسې داری فساد دی په دغه کندهار کې زمش خپل داوا د پرېښه مو ده د دغه داری فساد په خاطر باندې نه خو د لاس کال کې چې د کارځو حکومت راغلي دی موږ دا داوا پرېښه مشته معلومیږي چې په دیولو پیسې په ګونیانو پیسې سره ونه لري داوا یې نشي خلاصېدلې په دغه مکه کې چې د سم سره بولې زما دي په خدای سره قسم چې هغه رشوت خور دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دای نه مني راځي چې د کندهار په ولایت کې دی دلته یو سرویه د ساره کې د خلکو څخه د پښتنه وکي معلوماتونه دی وکي دا رقم خو باچی نه کیږي چې یو ډاکټر عبد الله صاحب خپل مزي او چې چړې کې یو دلته مظلوم غریب ملت یو دا په مننه دی په بمو کې ټکر ټکر کولو مش په جنگو کې ټکر ټکر کولو د بل خو دې کاری دی ورته خواري نه پیدا کیږي د بل خو دا غری شوت فارز مش په سرو باندې کومرانان چې نه ولې دي دغه کړې د غلي داري د خاصه چې هغه خلک ناشې د دوسه پورې هغه غل ناشې د کندهار ولایت کې نظم د محترم ولسم شیر صاحب څخه د ایرای رئیس څخه دا غیل امید چې دا د کندهار ولایت یو توجه وکي دا په فکر شوت فارو غل مش څه خو یې څه چې نور سم مسلې خلک راوړي د خدای روږي د اجر لسکا دغه خلک مش کوټ کوټ کول نو مخسان د خدای کا داوا داوا ځای ته رسیدي نو خبره ځای ته رسیدي بس هر سړی چې پیسې ورکولې دا به سړی خبره ځای ته رسیدي یا غټه وایي ستاسو نو دا خبره ځای ته رسیدي د خوارو غریب او مظلوم سړي خبر او اواز یې ځای ته نه رسیدي پر وسلام
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کې دغه دوه کال کېږي چې مرسي کلام باندې زابل خلک د ډېر غټستون سر مخامخ دي خلک ډېر به وازه دي په زابل کې نه نیوي په صد مرسي په صد موسیقلی اقتصاد پر موسیقل باندې جوړ ده نو موږ غواړو چې دغه موسیقلا خلاص شي د شوري سه وحید الله خبره کوم زابل ولایت کلات شاف والسلام.
الو زه سردار د اورمایسته ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم د مینې ډک وروسته د سلام زما پیغام اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې دا موږ د اجارېزې وکړلې او موږ د ښکلې اته کاله ته وروسته وغورځوله موږ هیله لرو چې دغه زموږ په تشکو باندې د تجدید نظر وکړي او وغورځوي چې موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دونې عمر ګذره نه شو کولی او نو هیلمه دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه درخواستي وایي اشرف غني صاحب ته د راډیو ازادۍ کارکونکو ورور سره ډیره مهرباني او د دې څخه به یې کړه دغه موږ دغه د حج او خاف سره شریخ خلاو حج او خاف ته دا ویل وکړه اته کال بعد به موږ ته موږ ته نوبت رسیږي څوک نه څوک ژوند دی هغه هم یاد 50 کال یاد 60 کال یاد 80 کال سړی دی دا به بیا کم ځای ته رسېږي، کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د ارادو ازادي څخه و چې ته یې د حج اوقافو سره تماس ونیسې او د هغو څخه دا درخواست وکړي. اشرف غني صاحب، موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي که چېرې نه شي ویلی، نو موږ ته دې بېرته د ازمر پیسې را تعویض شي چې موږ د یو بلو لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلو لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستې پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دا او حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خبر کړ په دې هیله چې اړوندو مسولینو اوریدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.